افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورځ د خبرونه یو څه دوام کوي چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب شپږمه د اکتوبر 28. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی. حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د سوریې یوه څارونکې اداره وایي د داعش په حمله کې د کردانو 8 جنګیالي وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی دی. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي ولسمشر به د دې ولایت له امنیتي او ولایتي چارواکو سره د هلمند پر وضعیت خبرې وکړي. وروسته به د ولسي جرګې د وژل سویو کاندیدانو عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اڅکزي د کورنیو لغړو سره وګوري. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ وزیران او نور چارواکي ملګري دي. تمه د ولسمشر به وروسته په لشکرګاه کې هغه 50 بستري زیږنتون هم پرانیزي چې په دې وروستیو کې په اساسي ډول جوړ شوی دی. ویل سوي چې ولسمشر غنی به د ورځې په پای کې د هلمند خلکو یوې لوی غونډې ته وینا هم وکړي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې پټاکونه کې د خلکو ګډون بې ساري وو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسي او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالۍ پرته په نور کندهار کې پرون د ولسي جرګې انتخابات وسول. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف ویلي چې حکومت یې له پاکستان غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشیف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي ایرګاشیف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرولو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیم ادارې یوه چارواکي وویل قاضی القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړ چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول منځپانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضی القضات دغه حکم ته توجیه ورکړې او هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوی ډیلی یې پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د دې پوینا له دې سره به پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضی القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د هندوستان فلمونه په پاکستان او په ټوله سیمه کې ډېر مینوال لري او بالیوډ ګڼو پاکستاني موسیقي ژغونکو او فلمي لوبغاړو ته کارونه ورکړي دي. د سوریې یو څارونکي ډله وایي د داعش ډلې په حمله کې د کردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شاوخوا 100 نور جنګیالي په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې سوي ټپیان سوي دي. دغه څارونکي ادارې خبرداری ورکړې چې د مړو شمیر شایي زیات سي. په بریتانیا کې ډیره دغه خپلواکي څارونکي ادارې ویلي د دوی معلومات ښیي چې د نشه ویشتونکو ښځو او کم عمره جنګیالیو په ګډون د داعش 200 غړو د الفرات رود په ختیځ کې د دو کلیو سوسا او باغس د بیا نیولو لپاره حمله وکړه. دغه ادارې زیاته کړې چې پرون یې د داعش ډلې د څه باندې 40 غړو د وژل کېدو مسله هم مستنده کړې ده. له دې سره له تېرې جمعې راهیسې د داعش ډلې د وژل سو غړو شمیر 240 کسانو ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي په تېرو 2 ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د وژل سو غړو شمیر 180 ته رسېدلی دی. او په امریکا کې یو سړی چې شک کیږي د پنسلوانیا ایالت د یهودانو په یو عبادت ځای کې په ډزو 11 کسان وژلي په 9 جرمونو تورن شوی دی. څارنوالانو پرون ویل چې شپږ څلوېښت کلن رابرت باورس په هغو جرمونو تورن سوی چې د قتل لپاره د وسلو کارول او د مذهبي عقایدو په وړاندې خنډ جوړول هم پکې شامل دي. لوی څارنوال جیف ساشنز وویل د کرکې پر اساس د جنایتونو قضیه به چې شاید د مرګ د سزا سبب سي په فدرال اداره کې درج سي. پولیس وی باورس چې نیمه اوتومات وسله او درې لاسي وسلې ورسره وي پرون په پیټسبرګ کې د یهودانو یوه عبادت ځای ته ننوت. په داسې حال کې چې نارې وهلې ټول یهودان باید ووژل سي ډزې پیل کړي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور پولیسان هم پکې شامل دي ټپیان سوي دي. حمله کوونکی په ځوابي ډزو ټپي سوی و چې وروسته ونیول سو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې پیښې په اړه وویل
The shooter is in custody and federal authorities.
حمله کوونکی په توقيف کې ده او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکاري او د څېړنو لپاره لیکدول شوې دي. د ډلېزي وژنې دغه شریر عمل کاملاً شیطاني او نه منونکی ده.
شغلی ټرمپ ویلي چې دای به د پیټ ځای یعنی پیټسبرګ ته سفر وکړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
سیاسي رادیو ته ورجیاست پاپنسن کې د سهار لس بجې او څه باندې شپږ دقیقې دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته ورغلی دی. دی به له حکومتي چارواکو سره د دغه ولایت پر وضعیت خبرې کوي. بیا به د ولسي جرګې د وژل سوو کاندیدانو د کورنیو له غړو سره ګوري. وروسته به ولسمشر په هلمند کې یو روغتون هم پرانیزي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایر سره په مستقیم تماس کړی دی. صاحب ولسمشر تر اوسه پورې رسمي غونډې پیل کړي وینا یې کړې که څنګه؟
نظامی او ملکی چارواکو سره خپل لومړنۍ نظامی غونډه چې عبدالله کې شامل و ترسره کړې ده. وروسته تر دې به دوی د ولسي جرګې لپاره د دوو جلسو نمایندانو د کورنۍ سره ګوري چې هغه یوه کورنۍ د عبدالله کرمان او دوهمه د کریم عمر تقدیره او تر وروسته به د اکشارو سره په دې کې ځوانان پاینل کې یو شمېر مطرح او مخکښ قومونه بدني فعالین تعلیم علما او کوم مشران دا په دې ډول بل ډول باندې په ځینو جلا جلا جلسو کې ولسمشر سره د دې منتر مشلاتو خبرې کړې. لکه څنګه چې تاسو وویل د روغتون مسله او بیا په یو لوی غونډه کې د خلکو سره د خبرو مسله
تاثیر وکړي د هلمند پر وضعیت او هلته چې کومه نارضایتي موجوده ده.
نظر خوندان سره به خدي او د منم تنظیم سره کوم کومي غوښتنې چې مجرمان د تقریبا اکیات د کارونو ورسوم د طالبانو سره دی. پاین یار کې د جغرافیه کې چې واجب په نړۍ نوی لشکره او ګرش کوی سوالي کوي او د سیمې د ګرچې په چې دي کې یو والا مشکلات دي. د دې مشکلاتو د دې کې د مشکلات معمولا مستقیم چې موږ نه رسېږي تر جن لا څو نه رسېږي او ځینې مشکلات د بسینو نه چې باید په ورته شي مشر راځي د ولس سره مخامخ خبرې وکړي پر مشکلات باندې د امنیت په اړه موږ برخه د خلکو خبرې واوري او په خاص ډول د ولس کې د تیر انتخابات چې د یو لړ جنجالونو سره یو ځای تر سره شو اوس ویل کېږي د ځینو دولتي مسؤلینو او د ټول چارواکو چې د مداخله کوي د ځینو کاندیدانو پر وړاندې باندې غواړي رای ډېرې کلیر ځینې کړي چې یو ځای په ګډه سچې من دولت مجلس سره وګورئ او پر مشکلاتو بحث وکړي.
ډېر مننه د ازادي رادیو خبریال الیاس دایو د ټلیفون کرښه صفه نو مازرات مو ومنیو ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ورغلی دی. به د ولایتي چارواکو سره د هلمند پر وضعیت خبرې کوي. بیا به د ولسي جرګې د وژل سوو کاندیدانو د کورنیو غړو سره ګوري. وروسته به په هلمند کې یو روغتون پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
حکومت وی د جمهور رئیس د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال وایان ازادي رادیو ته ویلي چې تخنیکی چاري د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پورې اړه لري. کمیسون ویلي چې د جمهور رئیس د ټاکنو مهال ویش برابر کړي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان حکومت وای د جمهوریت ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره سي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري او دا مسؤلیت سرته رسولای سي. هر څه چې حکومت پوری ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کولو ته اراده لري. تخنیکی چاري د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پوری ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1398 لمریز هجری کال دوري میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مهالویش یې تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم ازو آماده شوه.
دی وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش مش تیار کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د جمهوری ریاست تیر وار انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو له امله له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې وروستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا راژوندی کړی دی. خو د ولسي جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمې نه وې. په ډېرو سیمو کې د رایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې. انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رایې اچولو د مرکزونو په وړاندې ساعتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسېدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 6مه او 18مه د انتخاباتو په ورځو 102 نوې حمله وشوې او 8 تنه ووژل شو. خدای شمیر خبری ایراجانسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر 3 کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت تکه وکتل شي. د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
د موسیقي پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي. خو تر پروګرام مخکې اجمل تورمن د کابل چپرسپونه ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو مطالب چاپ کړي دي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي نظام دولاسي طالبانو ته موړاندې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې اوس چې امریکا له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې پیل کړي، اړینه ده چې افغانستان هم برخه او په مرکزیت کې ځای ولري. ورځپاڼې په امریکا د دوګونی سیاست له امله انتقاد کړی او لیکلي چې د امریکا د سترګو په وړاندې طالبان د پاکستان په ملاتړ پیاوړي کیږي او د افغانستان د قانوني حکومت په وړاندې په یو ګواښ بدل شي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې له طالبانو سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې دغې ډلې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو د دروازو تر شا مورچلې جوړې کړي او په دې ډاډه دي چې په یو داسې ځواک بدل شوی چې څوک پرې سترګې نشي پټولی. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا حکومت د زرګونه افغان سرتیرو د وینو په قربانۍ خوندي دی او نړۍ مسؤلیت لري چې دغه شانې د خوندي پاتې کېدو ملاتړ وکړي، نه دا چې طالبانو سره په یوه معامله کې حکومت دولاسي ورتا وړاندې کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا په ډیورانس په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د کانګرس یو غړي براد شیرمن د ډیورانس په اړه غرضي څرګندونه کړې دي او ویلي دي چې امریکا باید له افغانستان سره خپل مرستې په ډیورانس کرښې منلو پورې مشروطې کړي. نوموړي ویلي چې پاکستان له دغه اړخه اندېښمن دی او باید د پاکستان اندېښنې درک شي. په سر مقاله کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې پاکستان په افغانستان کې د هند له پراخ رول څخه په ویره کې دی او دا د دې لامل شوی چې په افغانستان کې له همکارۍ ډډه وکړي. دنیا لیکلي یاد امریکایي ویلي چې له همدې امله باید په افغانستان کې مرستې مشروطې شي، یعنې که ډیورند د رسمي کرښې په توګه مني باید مرستې ورسره وشي او که نه یې مني ورباندې بندې شي. د سر مقاله لیکونکي په خبره امریکایي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې ډیورند د افغانستان لپاره سره کرخه ده او لر وبر افغانانو کله هم دا کرخه د سرحد په توګه نه ده منلې. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. هېواد لیکلي چې په کندهار کې هم د ولسي جرګې انتخابات بریالي ترسره شول. دښمن په خپلو هڅو کې ناکام شو چې ګنی پارلماني ټاکنې به په شا وتمبوي. افغان ملت د دښمن لخوا هر راز ترهګریز بریدونه با بابیزه وګڼل او په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ. هیواد دا هم لیکلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د افغانانو دا ګډون نړیوال